پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شبریم په دې خبرونه کې ساسو کوربه. السلام علیکم. هند افغانستان ته د پاکستان له لارې د غنمو لومړی برخه واستوله چې مخکې د هغې د ورکړې ژمنه کړې وه. د واګه مندر له لارې پرون په 500 بار وړونکو موټرو کې د 2500 تنه غنم جلال آباد ته ورسېدل. د هند بهرنیو چارو وزیر وردن شینګلا وویل چې له افغانستان سره د 500 تنه غنمو مرستې ژمنه کړې چې دا غنم به په 2-3 میاشتو کې ټول افغانستان ته انتقال شي. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ لوبډلو ترمنځ یو ورځنی لوب روانه ده. افغانستان بیټنګ کوي. تر اوسه 4 لوبغاړي له لاسه ورکړي. 139 لوبغاړي سوځي. 139 رنز یې جوړ کړی دی. د پاکستان صدر اعظم نن ماسکو ته په 2 ورځني سفر ځي. عمران خان د دې سربیره ماسکو ته روان دی چې روسي ځواکونه د اوکران ختیځ ته ننوتي دي او له روسیې سره د لویدیځ اړیکې له سړې جګړې راوروسته تر بل هر وخت رنګلې شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا صدر اعظم عمران خان به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي او د افغانستان د منځوي کېدو او هلته د افراطیت په ګډون به پر لویو سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي. دا په تېرو 23 کلونو کې ماسکو ته د پاکستان د صدر اعظم لومړی سفر دی. په کراچی ښار کې د سند اسمبلی مخې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم د مخکښ غړي علي وزیر د راخوش کولو لپاره د دې غورځنګ د پلویانو پرلت نن په 11 ورځ هم روان دی. دوی د پی ټی ایم د مخکښ غړي د راخوش کېدو لپاره د اعتراض پیل کړی دی. علي وزیر له څه باندې 14 میاشتو راهیسې د پوز پر ضد د وینا په تور په کراچی کې بندي دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر اروپا ته د نورو امریکایي ځواکونو د لیږلو اعلان کړی دی. جو بایدن وروسته تر دې د افریقه وکړه چې یو شمېر روسي سرتیري اوکراین ته داخل شول. د ماسکو له دې اقدام سره په اوکراین کې د سخت جګړې ویره زیاته شوې ده. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی څرګندونه لري چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د خبرو په جواب کې کړی دی. دا به هم وایي چې د سرسلي بصري میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون له نړیوالو وغوښتل چې افغانستان کې د کورونا د خبرېدو مخنیوي ته بیړني اقدامات وکړي. په کندهار کې اغلاوي زیات شوې.
یا دوره کې دې کمخونی دې زړه سبانی کیږي به دې فشار روز مره چې چې دې فشار به جیک نه وي.
دا به د زهرود کاروان په پروګرام کې واوري چې د امیدوارو معتادو میرمنو درملنه کیږي او په کندهار کې غلاوي زیات شوې دي.
شپې پر 2 بجې مغلا وشتي او مرکز ته تقریبا 5000 کال افغاني او 7000 کالداري توان رسولي دي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست ملګرو ملتونو د سرمنشي هغه څرګندونه رد کړې چې ویلي وو په افغانستان کې اوسل بیا د ترهګرو ډلو د فعالیت ګواښ مخبوسیتې دودې. امیر خان متقی د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي دبرالاین سره کتنه کې د خبري اندېښمنونکې او پارونکې بللې دي. شغل متقی زیاته کړه افغانستان اجازه نه ورکوي چې خاورې د بل کوم هیواد په ضد وکارول شي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د وروستیو څرګندورو په اړه خبرګون ښودلی. بختر اژانس لیکي د دې هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دبرالاین سره کتنه کې امیر خان متقی د ملګرو ملتونو د سرمنشي هغه څرګندونې رد کړي چې ویلي وو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو ګواښ مخ په زیاتې دوه دی. انټونیو ګوتری شواله میاشت په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د بیا منسجم کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه او زیاته کړې وه که د افغانستان د اقتصادي سقوط مخه ونه نیول شي خلک به ومري او ترهګري به پراخه شي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دبرالاین ته ویلي دا څرګندونې له حقیقت لرې دي او زیاته کړې ده افغانان دغه ډول څرګندونې تشویش اچوونکي پارونکي او په سملاسي ډول د تخریبي ډلو هڅونه او ورته کمپاین بولي. خغلی متقی ویلی افغانستان اجازه نه ورکوي چې خاورې د بل کوم هیواد په ضد وکارول شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د طالبانو په حکومت د لګیدل یو بندیزونو په اړه ویلی افغانستان په وچه کې پروت هیواد دی او د وارداتو کچه یې لوړه ده. له همدې امله لګیدلو بندیزونو د حکومت پر ځای ولست زیان رسولی. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی بیا د دې کتنې په اړه په خپله ټویټر پاڼه ډیر جزئیات نه دي خبرې کړي. هغه لیکلي په دې کتنه کې د افغانستان په هر اړخیز اقتصادي او بشري وضعیت، راغلو مثبت تحولاتو، بانکي سکتور، د نوي حکومت په لاسته راوړنو او بشري مرستو بحثونه وشول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ دفتر یا یوناما بیا وایي امیر خان متقی سره د دیبرالاینس کتنه کې د ټولو افغانانو د حقونو په خوندیتوب، د اقتصادي ننګونو د مخنیوي په برخه کې په پرمختګ او ښوونځیو ته د ټولو نجونو او هلکانو د بیا ستنېدو په چمتووالي خبرې وشوي. د طالبانو حکومت داسې مهال د ملګرو ملتونو سرمنشي د څرګندونو په اړه غبرګون ښیي چې نړیواله ټولنه په وروستیو کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د بیا منظمېدو، همغږي کېدو او پراخېدو د ګواښ په اړه اندېښمنه ده او له دې ډلو داعش او القاعده له هم یو لوی ګواښ بولي. دوه اونۍ وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ټام ویسټ وویل طالبانو د داعش پر ضد مبارزه کړې، خو لای هم د القاعده ضد کوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. هغه اندېښنه چې طالبانو تل رد کړې ده.
زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم اوریدلی شئ. د سره صلیب او سری میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون له نړیوالو وغوښتل چې افغانستان کې د کورونا د خپرېدو مخنیوي ته بیړني اقدامات وکړي. دغه فدراسیون نن په یوه اعلامیه کې وویل د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د کورونا ویروس پیښې مخ په زیاتېدو دي. د موضوع د تفصیل لپاره اسدالله لودین په سټوډیو کې راسره دی. لودین صاحب، نور معلومات څه دي؟
ډېره مننه شیبر صاحب. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون غوښتنه کړې چې نړیوال باید له افغانستان سره د کورونا د معاینې او واکسین په برخه کې بیړنۍ مرستې وکړي. دوی په یوه اعلامیه کې چې نن چهارشنبه خپره شوې ویلي دا چاره به د کورونا وبا زیاتېدونکې پیښې کمې کړي. هغه وبا چې د دغه فدراسیون په خبره د افغانستان د روغتیا کمزوري سیستم لا تر فشار لاندې راوستلی. په اعلامیه کې د روغتیا نړیوال سازمان په حواله ویل شوي چې افغانستان کې د کورونا معاینات کافي نه دي او کوم چې اوس مهال کېږي هم نږدې نیمایي مثبت راوځي. د سره صلیب او سری میاشتې فدراسیون د کورونا د مثبتو پیښو دا ډول وضعیت د ویروس د لا خپرېدو لپاره د خطر زنګ بللی. افغانستان کې د کورونا پیښې داسې مهال په زیاتېدو دي چې د اعلامیې له مخې یوازې 10% وګړي یې واکسین شوي او د وروستیو تحولاتو او اقتصادي ستونزو له کبله د کورونا د درملنې لسګونه مرکزونه هم تړل شوي. د سره صلیب او سری میاشتې فدراسیون ویلي افغانستان کې د کورونا د درملنې له 30 مرکزونو دا مهال 10 هغه فعال دي چې د ټولو خلکو اړتیاو ته هم بسنه نه کوي. فدراسیون د خپل اعلامیې په پای کې غوښتنه کړې چې نړیواله ټولنه باید ژر تر ژره افغانستان ته 15 میلیونه سویسی فرانک ورکړي. دوی ویلي افغاني سری میاشتې ټولنه به پر دې پیسو 1 میلیون هغو کسانو ته بیړني چوپړونه او مرستې برابرې کړي چې بیلابیلو مصیبتونو یې ژوند ځپلی دی.
مننه له اسدالله لودین څخه مو واورېدل چې سره صلیب او سری میاشتې په افغانستان کې د کورونا د مخنیوي لپاره له نړیوالو د مرستې غوښتنه کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځني صفه 12/18 افغانستان کې اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې څرګنده کړې ده چې صدر اعظم عمران خان به د یو جګپوري پلاوي په مشي نن روسیې ته سفر وکړي. په دې بیان کې راغلی دی چې پر دوه اړخیزو اړیکو او د انرژۍ په برخه کې به په همکاري خبرې وشي. دا خبرې په داسې وخت کې ترسره کیږي چې لویدیز په اوکراین کې د روسیې له لوري د جګړې ویره لري او اټکل کوي که داسې وشي ډېر تلفات به رامنځته شي او په لویدیز او نورو نړۍ کې به د انرژۍ د کمښت سبب شي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا صدر اعظم عمران خان به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د افغانستان په ارتباط هم خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په وینا په بیان کې دا ویل شوی دی چې د افغانستان د منځوي کېدو او هلته د افراطیت په ګډون به پر لویو سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو په دې سرمشیزه کې خبرې وشي. د اوکراین په اړه وړاندې مطلب لرو، خو د پاکستان له دننه دا خبر هم لرو چې په کراچي ښار کې د سند اسمبلی مخې ته د پښتون ژغورنې غورزنګ د مخکښ غړي علي وزیر د راخوش کولو لپاره د دې غورزنګ د پلویانو اعتراضیه پرلت نن په 11 ورځ هم روان دی. د پی ټی ایم مشر منظور پښتین بیګا پرلت په وینا کې وویل چې غوښتنې ونه منل شوې نو د اسلام آباد پر لور په لانګ مارچ یا اوش لاریون وکړي، خو کرنېټه د څرګنده نه کړه.
لنګ مارچ سٹارټ به د یو پریس کانفرنس نه کیږي چې په هغې کې به د علي وزیر مطالبه نه وي خلي، ورسره به د چمن کوټه نه واخله تر سواته پورې د پښتنو چې څومره مسلې دي هغه به ټولې وي پکې.
په کراچي کې د فبروري له 14 پیل شوي پرلته د پی ټی ایم پر پلویانو سربیره د نورو ګوندونو غړي او عام خلک هم ورځي. علي وزیر چې په ملي اسمبله کې د جنوبي وزیرستان منتخب غړی هم دی، له سبان د 14 میاشتو راهیسې د پوځ پر ضد د وینا په تور په کراچۍ کې زنداني دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
هند افغانستان ته د پاکستان لارې دا غنوم لومړی برخه واستوله چې مخکې د هغې د ورکړې ژمنه کړې وه. د واګه بندر لارې د 50 بارونکو موټرو کاروان پرون جلال آباد ته ورسید. افغانستان ده هند غنمو لیږدیدل پیل شوی دی او لومړی بار دغه بار په 50 موټرو کې 2500 ټنه غنمو. د دې غنمو د لیږدیدو په مراسمو کې د هند بهرنیو چارو وزیر وردن شنګلا پرون په نوي ډیلي کې د افغانستان له سفیر فرید مومنزی او د خوراک نړیوال سازمان له استازو سره برخه لرله. شنګلا وویل چې افغانستان ته به د ټولو غنمو پر لیږلو 2-3 میاشتې وخت ولګیږي. په نوي ډیلي کې د افغانستان سفیر دا مرسته د افغانانو لپاره مهمه وبلله. ټاکل شوی ده چې د هند دا مرستې د خوراک نړیوال سازمان مسؤلینو ته وسپارل شي. په هند کې د دې مرستو مشر بیشاو پراجوالی افغانانو ته د اوس لپاره دا مرسته اړینه بللې ده او دی وایي چې دا ډیر مناسب وخت دی چې دا مرستې په داسې وخت کې افغانستان ته استول کیږي. پاکستان له خپلې خاورې د هند مالونه ډیر کم پریږدي، خو اسلام آباد دا پله د دې غنمو پر سر له میاشتو خبرو وروسته موافقه کړې ده چې د دوی د خاورې له لارې دې واستول شي. هند ویلي دي چې د افغانستان له خلکو سره به یې مرستې ادامه پیدا کړي او دا مرستې به د طالبانو له لارې نه، د مرستندویه ټولنو نړیوالو بنسټونو له لارې تر بېوزلو افغانانو ورسیږي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري.
ولسواکي دوی لارې په افغانستان کې یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان پروګرام درو. په دې پروګرام کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي څرګندونې لرو. د وی چې لا هم دا ویرشته چې افغانستان مخدر مواد د افغانستان گاونډیو ته انتقال شي. په دې پروګرام کې به دا هم واوري چې په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو د ستونزو سربیره په ځینو سیمو کې د هغو معتادو میرمنو درملنه روانه ده چې دوی په مخدر موادو اخته شوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. د لوبو له ډګر به دا خبر در سره شریک کړو چې د افغانستان او بنګلاديش د کرکټ ټیمونو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه روانه ده. افغانستان بیټنګ کوي. تر دې دمه د افغانستان څلور لوبغاړي سوځېدلي دي، 161 منډې یې کړې دي. د افغانستان په سوځېدلو لوبغاړو کې ګوربز، زادران، رحمت او حشمت الله شهیدی شامل دي. نجیب الله زادران بیټنګ ته ولاړ دی، تر اوسه پورې 126 منډې کړې دي. په 85 بالونو کې او شپږ هم اخیستې دي. او له ده سره محمد نبی بیټنګ کوي چې 14 منډې تر اوسه پورې جوړې کړې دي. د افغانستان ټیم تر دې دمه شروان دی، که څه هم لوبغاړي 150 دي، څلور لوبغاړي 150 دي. که چېرته دغه دوه لوبغاړي چې اوس بیټنګ ته ولاړ دي ژر ونه سوځي او یو په خپل منځ کې هغه په اصطلاح پارټنرشپ یا مشترک ګڼې منډې جوړې کړي، زیاتې منډې جوړې کړي، نو کېدای شي چې د بنګلدېش لپاره یو سرخوږی رامنځته شي، ځکه چې 12 واره لا پاتې دي. اوس هم یوه نړیواله مسله راخلو. د نړۍ تر ټولو تاوده مسله د اوکراین موضوع ده. په اوکراین کې وړ مورز د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اعلان وکړ چې د اوکراین ختیځ ته به په ختیځ به په لوهانسک او دونیتسک به په رسمیت وپیژني او بیا یې هلته پوځان واستول. د دې پوځانو ته د سولسات پوځانو نوم ورکړ، خو په لویدیځ کې د دې په باره کې سخت عکس العمل څرګند شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو په اوکراین باندې بندیزونه لګولي دي، اروپایي ټولنې هم بندیزونه لګولي دي. جزئیات له احمد تکل اور.
د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پلو تر ولکې لاندې سیمو ته د روسي ځواکونو له ننوتلو وروسته لویدیځو هیوادونو پر روسیې نوي بندیزونه اعلان کړي او ګواښ یې کړی چې که روسیا ګاونډی اوکراین اشغال کړي نو نور اقدامات به هم وکړي. متحدو ایالاتونو، اروپایي ټولنې، کاناډا، برتانیا، جاپان او استرالیا اعلان کړی چې پر مسکو بندیزونه لګوي. همداراز جرمني ویلي دي چې د نارت ستریم دوه په نوم له روسیې څخه اروپا ته د ګاز د لیږد د نلیکې پروژه یې ځنډولې ده. د متحدو ایالاتونو د اټکل له مخې روسیې د اوکراین سرحد ته نږدې له 1,500 زیات سرتیري ځای پر ځای کړي او خپلو سرتیرو ته د اوکراین ختیځو سیمو دونیتسک او لوهانسک ته د سولې د ساتنې په پلمه د ننوتلو امر کړی. د امریکایي مکسار شرکت د راپور له مخې د سټلایټ په تصویرونو کې ښکاري چې په تیرو 24 ساعتونو کې د روسیې په لویدیځ کې نور سرتیري او تجهیزات او د بیلاروس په لویدیځ کې له اوکراین سره پر پوله شاوخوا سل پوځي وسایط په یو کوچنۍ پوځي اډه کې ځای پر ځای شوي دي. په همدې حال کې د امریکا او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو انتوني بلینکن او ژان ایویس لیدریان پرون د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره پلان شوې جلا لیدنې کنسل کړې. دا لیدنې د پنجشنبې ورځې لپاره پلان شوې وې. امریکایي چارواکي وایي د امریکا د ولسمشر جو بایډن د اعلان له مخې په سیمه کې د پوځي حضور د پیاوړي کولو په پلان کې استونیا، لاتویا او لیتوانیا ته د 800 پلیو سرتیرو او د شاوخوا 2 F-15 جنگي جټ الوتکو استول شامل دي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 1.5 نونس او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 4900 4700 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ لوبډلو ترمن د یو ورځنی لوبي حال وړاندې بیا هم در سره تازه حال شریکو، خو اوس په اقتصادي خبرونه په کډه سره وره.
د کابل خاروالي مسولین وای د طالبانو له واکمنۍ وروسته په تیرو 15 میاشتو کې له 2 میلیارد افغانۍ ډیر عواید راټول کړي. د کابل خاروالۍ د نشراتو رئیس نعمت الله بارکزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د عوایدو په دې کچه کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 400 میلیونه افغانۍ زیاتوالی راغلی. نوموړی وایي چې دا عواید ډیری د جایدادونو د کرایو او صفایي او د جوازونو د ویش له درکه راټول شوي. که څه هم ښاغلي بارکزی د تیر کال د عوایدو د اندازې په اړه څه ونه ویل، خو دا یې وکړه چې د عوایدو د زیاتوالي لامل په دې اداره کې د تیر په پرتله د فساد نشتوالی دی. کابل ښاروالي وایي چې له دې عوایدو به د ښاري پاکوالي، د بیلابیلو پروژو د تکمیل او د شان د جادو او څلورلارو د جوړېدو په برخه کې ګټه واخیستل شي. د ننګرهار د کانال ریاست مسولین وایي روان لمریز کال د نارنجو د پلور له درکه 1,200,000 افغانۍ عواید راټول کړي. د کانال رئیس مولوی غلام الرحمن وایي چې په 1,200 تجری بزمکه کې د نارنجانو ونې لري. نوموړی وایي هڅه کوي چې د کرنې، بڼوالۍ او مالدارۍ له درکه عواید لا زیات شي. د ننګرهار د کانال د مسولینو د معلوماتو پر بنسټ د غشان څکل په کانال پورې اړوند شپږ زره جری بزمکه کې د مالټو نوي باغونه هم کرل شوي دي. د ننګرهار مالټې چې په وروستیو کې د افغانستان په کچه شهرت پیدا کړي ډیر مینوال لري. او دا هم د کابل په شاهزاده سرای کې د افغانۍ په وړاندې د بهرنۍ واسارو بای یو امریکایي ډالر 1.9 افغانۍ شپېته پوله، یو یورو 1.3 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 1.09 افغانۍ 9 شپېته پوله، یو سعودي ریال 3.8 افغانۍ شپېته پوله، زر هندۍ روپۍ 1.3 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 3.5 پوله او زر پاکستانی روپۍ 509 افغانۍ.
اوس به کرکټ ته مخه کړو. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنځ یو رسنی لوب روانه ده. همدا شیبه چې زله تاسو سره لوب کوم، د افغانستان د ملي ټیم پنځم لوبغاړی هم وسوسید، محمد نبی شل منډې وکړې او د بنگلاديش د فاست بالر تسکین په بال باندې وسوسید او کیچ شو. افغانستان تر دې دمه په نه دېرش اوورونو کې یو سلو شپږ شپېته منډې جوړې کړې دي، پنځه لوبغاړي سوځېدلي دي. اوس ګلبدین نایب بیټنګ ته درېدلی دی او دی بیټنګ کوي. د بنگلاديش د افغانستان لپاره لا هم یولس اوورونه پاتې دي او په دې پاتې یولس اوورونو کې به وګورو چې افغانستان څو منډې نورې جوړوي. که چېرته د افغانستان ټیم تر 200 ډېر رنزونه وکړل نو لا یو چانس شته، او که تر دې راکم ول نو ښکاره خبره ده چې بنگلاديش به برلاسی وي.
دا کندهار وستون کې وای په ورستوي کې په دې ولایت کې د غلاو پیښې ډېرې شوې دي. خلک له طالب چارواکو غواړي چې د غلاو د مخنیوي لپاره د جدي اقدامات وکړي. بلخوا طالب چارواکي وایي چې په تیرې یوه میاشت کې څلوېښت لنیولي او لا هم په دې برخه کې هڅې روانې دي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
د غلا په یوه تازه پیښه کې د کندهار ښار په مرکزي برخه کې وسلوالو غلو د شپې لخوا د درملو د یو مارکیټ شپږ دوکانونه لوټ کړي او د نغدو پیسو ترڅنګ له دوکانونو څخه درمل هم وړي. د دې مارکیټ دوه دوکاندارانو محمد نادر او امین الله ازادي راډیو ته وویل چې غلو د طالب وسلوالو له نوم څخه په استفادې اغلا کړي.
د شپې پر دوه بجې مغلا وشتي او مارکیټ ته تقریبا 5000 کال افغاني او 7000 کالداري توان رسولې دي. تقریبا سلور درې دوکانه او یو ګدام او نور دغه سلور 15 دوکانه دغه کلپان تر نیمه پورې رسولې دي. بیرته پریشې مات کړې نه دي.
تیر شپه موږ سترایدار په چاړو والی و. تقریبا سلور 15 دوکانه تغلا تخوا څخه ولي و. 7000 5000 کالداري افغاني کډې بډې ولي و. انو
په دې وروستیو کې په کندهار ښار کې د وسایطو موټر سایکلونو او موبایلونو د غلاو پیښې هم زیاتې شوې. د کندهار ښار د لومړۍ ناحیې اوسیدونکی جاوید احمد وایي وسلوال غله په شخصي جامو کې چې پر تلاشي د ولاړو طالب وسلوالو سره په ظاهره توپیر نه کیږي د تلاشي په نوم خلک لوټي. د نوموړي په وینا د غلاو په ورته نورو پیښو کې بیا وسلوال کسان د موټر سایکلونو په استفاده د خلکو له لاسونو موبایلونه اخلي.
په ورستۍ کې حالت ډېر خراب دی. پر موټر سایکلان تلیفونان هم لکېږي، موټر سایکلان ورکېږي. دا هیڅوک خپل شي په دغه کې نه دی. نو مسجد کې موټر سایکلان غلا کېږي، خپل منځ هم نس کوي. موږ د حکومتي مسؤلین سداس دغه غواړو چې دی باید لټین کې هغه ته یو جزا او یو دغه وار.
د کندهار ښار د شپږمې ناحیې اوسیدونکي خوشحال وایي د غلا د پیښو زیاتوالی خلک اندېښمن کړي. دی له طالب چارواکو غواړي چې د غلاو د مخنیوي لپاره دې هڅې وکړي.
دا چې اوس کچېرې اقتصادي حالات وګورو نو اقتصادي حالات نه چې سره برابر نو په دې خاطر ډېری خلک دونه څه نه لري چې هلته ماښام د اولادونو لپاره څه وسي. نو خلک مجبوره دي چې د غلاو چې که څه هم ښه عمل نه دي خو د مجبوریت له امله به کېدای شي نیکې داسې کسان هم کېدای شي چې هغه د شوک له مخې.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امنیه قومندان ملا عبدالغفار محمدي د غلاو د پیښو د زیاتوالي په برخه کې د خلکو اندېښنې مني، خو زیاتوي چې په تېره یوه میاشت کې لسګونه کسان د غلا په تور نیولي او ورڅخه ترلاسه شوي وسایط او توکي بیرته خپلو څښتنانو ته سپارلي دي.
په غلو په باره کې باید ووایي چې په دې تېره میاشت کې موږ تقریبا څلوېښت غله نیولي دي چې په هغه کې مختلف غله دي چې څوک موټر سایکلان غلا کړي، چې موبایلونه غلا کړي او یو اندازه قدر د نقدو پیسو غله. نو دغه موږ په دې تېره میاشت کې نیولي دي. خپل وطنوالو ته او خپل هیوادوالو ته موږ پوره اطمینان ورکوو چې موږ شپه ورځ دغه د غله تعقیبوو او په پسې یو چې داسې عمل مطلق په ټوله کندهار کې بند شي او موږ کوشش جاری دی.
په کندهار ښار کې د غلا وروستۍ پیښې چې د شنبې په ماښام پر یوه وخت رامنځته شوې، په عینومېنه کې له یوه کور څخه د نغدو پیسو غلا، د ښار د څلورې میاوزې له زاړه ګمرک سره موټر سایکل او د دوهمې میاوزې له قادری سرای سره موټر غلا شوی. که څه هم طالبان وایي د غلاو د مخنیوي هڅې کوي، خو خلک وایي روان اقتصادي ناورین او د کار نشتوالی د غلاو د زیاتوالي اصلي لاملونه دي.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلومات سره شلکل نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
د کونړ غازی آباد ولسوالی چې پتیرو جنگونو کې لټول نه امن او له جګړو ډک ولسوالی و له همدې کبله خلک له ټلیفوني خدماتونو او انټرنیټ لا سانتیاو به برخه وو ځای خلک له طالبانو غواړي چې په دې ولسوالۍ کې د مخابراتي اسانتیاوي برابر کړي
د کونړ غازی آباد ولسوالۍ وسیدونکي وایي د ټلیفون او انټرنیټ د نشتون لامل دوی اړکیږي چې د ایمیلونو پیغامونو لیږلو او د خبرو کولو لپاره صداباد تلاړ شي د غازی آباد ولسوالۍ د مرکزی کلی نشګام قومي مشر شیر محمد وویل
دا چې زمونږ په غازی آباد کې د انټرنیټ لاسرسي نه لرو چې مونږ صداباد ته ځو د صداباد نه مونږ خپل مشکلات را پک او دلته اوس امنیت دی او کوم مشکل نشته دی د امنیتي ستونزې نشته دی د وزارت او یاد ریاست باید موږ ته د انټرنیټ سہولت برابر کړي
د یاد ولسوالۍ وسیدونکو راته وویل د ټلیفون او انټرنیټ له برکته نړۍ په یو کلی بدله شوې خلکو سره خبرې کول او اړیکې نیول اسانه شوې خو دوی لا هم له یاد وسانتیاو به برخې دي استاد حیا الدین احساس
مخابراتی ټیکنالوژي د ولسونو او دولتونو ترمنځ د اړیکو د جوړښت او پایښت ستره وسیله ده خو له بده مرغه د غازی آباد ولسوالۍ ولسونه لا تر دې دمه د دغه نعمت نه محروم دي دلته هیڅ شبکه د انټرنیټ سهولت نه لري نو زموږ د دې نه هیله ده چې د ولسونو ستونزې په پام کې ونیسي او دلته راشي او خپل انټرنیټي او مخابراتي سیستمونه فعال کړي
د غازی آباد ولسوالۍ چې د مرکز اسد آباد شمال ختیز لور ته پرته ده د جګړو پر مهال دغه ولسوالۍ نام نه او خلک د ژوند لډیر وسانتې او به برخي وو خلکو به چې کله هم د یاد ستونزو د هواري غوښتنه کوله نو حکومت او اړوندو ادارو به ورته ویل چې په سیمه کې امنیت نشته او هلته د مامورینو لیګل مشکل دي دوی وای اوس امنیت خشوي او هر څوک کولای شي چې د کونړ هری ولسوالۍ ته تګ راته وکړي نو اړوندو حکومتي ادارو او د مخابراتي شبکو مسولینو ته پکار دي چې دوی ته د ټلیفون او انټرنیټ اسانتیاوي برابرې کړي په کونړ کې چارواکي وای دوی ته هم د غازی آباد ناړۍ او نور ولسوالۍ وسیدونکو د یاد ستونزې هواري په خاطر عریضه کړي او دوی هم د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ته دغه شکایت رسولې او هغوی ورسره د حل کولو ژمنه کړې ده د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د غازی آباد یا ورسره د ناړۍ او یا دغه شانه دغه پورته پرتو علاقو ته واقع دغه ټلیفوني شبکه چې دغه ډېره کمزورې ده دغه شانه اکثره خلک چې دی هغه نیټ ته لاسرسی نه لري خلک عارض شوي دي عارضه هم ورته کړې دي چې موږ ته د نورې پایګانې ولګېږي دغه باره کې تقریبا در یو حده پورې موږ خپل منډه کړې ده وزارت ته موضوع رسېدلې ده وزارت اطمینان هم ورکړې ده کوم ځایونو کې چې د نورو پایګانو د لګېدو ضرورت دی هغه به درته هم ولګو
د کونړ غازی آباد ولسوالۍ اوسېدونکي په خپل سیمه کې د انټرنیټ او تلیفوني شبکو د نشټوالي او کمزورتیا څخه په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد په ګڼو ولایتونو او د ولایتونو په مرکزونو کې خلک د ورته ستونزو سره لاس او ګریوان دي د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د حل کولو ژمنې کړي خو لا هم ستونزه په خپل ځای پاتې ده
یا هم ستاسو پیغامونو ترازو ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي دي څو یې را اخلو
دلته په کندهار کې مجاهدینو دغه دغه سملا تړلې ده د خوار غریبان ګرد زیری ګرد ولاړې یا بنجانې خسرانه نو دغه د طالبانو تر سلغورو چارواکو ورسوي دغه زه ډېره مننه السلام علیکم اسلامی عمارت
السلام علیکم
من ولایت نه خبر کوم دغه ما پیغام دې نشر شي
دغه د هلمند کوم مجاهدین استخبارات ټولې چې کوچنی کوچنی وړې ډلې دي دغه د خپل امتیازاتو دپاره خلک په میاشتې میاشتو بندیانوي خپل د رتبو دپاره. نو د خدای دپاره دا دې ولس سترګې داسې نه کوي. د خدای په امان.
ازادي راډیو په منځني سپ دول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شي. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. مخکې تر دې چې د سحرو کاروان پروګرام خپور کړو خبرونه. هند افغانستان ته د پاکستان له لارې د هغو غنمو لومړۍ برخه واستوله چې مخکې د هغې د ورکړې ژمنه کړې وه. د واګه بندر له لارې پرون په 50 باروونکو موټرو کې 2500 ټنه غنم جلال آباد ته انتقال شول. د هند بهرنیو چارو وزیر وردن شرنګلا وویل چې هند له افغانستان سره د 50 ټنه غنمو مرستې ژمنه کړې ده چې دا غنم به په دوه دریو میاشتو کې ټول افغانستان ته انتقال شي. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د لوبډلو ترمنځ یو ورځنی لوبه روانه ده. افغانستان تر دې دمه یو سلاتیا منډې کړې دي. 5 لوبغاړي سوسیدلې دي. د پاکستان صدر اعظم نن ماسکو ته په دوه ورځني سفر چې عمران خان د دې سربیره ماسکو ته روان دی چې روسي ځواکونه د اوکران ختیځ ته ننوتی دي او له روسي سره د لبیلي سړي کې له سړي جګړې راوروسته تر بل هر وخت ترنګلې شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په یو بیان کې وویل چې عمران خان به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي او د افغانستان د منځوي کېدو او هلته د افراطیت په ګډون به پر لویو سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي. دا په تیرو درویشت کلونو کې ماسکو ته د پاکستان د یو صدر اعظم لومړی سفر دی. د پاکستان په ستر ښار کراچۍ کې د سند اسمبلی مخې ته د پښتون خورنې غورزنګ پی ټی ایم د مخکښ غړي علي وزیر د راخوش کولو لپاره د دې غورزنګ د پلویانو پر لټنن په یو لسم ورسم روان دی. دوی د پی ټی ایم د مخکښ غړي د راخوش کېدو لپاره دا اعتراض فایل کړی. علي وزیر له سباندې څوارلس میاشتو راهیسې د پاوز پر ضد د وینا په تور په کراچۍ کې بندي دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اروپا ته د نورو امریکایي ځواکونو د لیږلو اعلان وکړ. جو بایدن وروسته تر دې دا پریکړه وکړه چې یو شمېر روسي سرتیري اوکراین ته داخل شول. د ماسکو له دې اقدام سره په اوکراین کې د سخت جګړې ویره زیات شوې ده. اوسم د زهرو کاروان پروګرام.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي وایي د افغانستان څخه گاونډیو هیوادونو ته د نشي موادو د قاچاق او خطر شته.
Is there a danger of seeing the movement of narcotics outside of
دا چې آیا له افغانستان څخه د باندې د نشي موادو د قاچاق او خطر شته کنه؟ زه وایم هو.
په یو بل راپور کې به واوري چې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونه وایي لمالی ستونزو سره سره بیا هم د موتادو امیدوارو میرمنو درملنه کوي.
بیا دوره کې دی کم خونی ډیر زر عصبانی کیږي. باید دې فشار روز مره چې چې دې فشار باید جیک نه وي.
د ګلشن په نوم لوي داسې روغتیایي کارکونکو سر مرکل لرچی کور په کور ګرځي او د موتادو میرمنو درملنه کوي.
نو کله چې موږ یو کور ته ورزو ور داخلي کوو او موږ ته اجازه نه ورکوي چې موږ ورشو د دې مشکلاتو پوشش لاندې ونیسو.
د سید زلمی په نوم یو موتاد وایي نشی می حافظه را کمزوری کړی ده.
کلمې چې پودر شروع کړ په دوا کال کې د سه یو بکلم لګه الکان راتول شو الاولم کته ژوندې پات شو.
او د پروګرام په پای کې و پزړه پوری ډراما لرو.
زویا نن ولې دومره وختي راغلی؟ کار ته ولاړم. راغې خو یو کاکا په موټر کې راوستلم. وای له غوړم چې ساسه کورو ګورم.
دا سړی څوک دی؟ او نه ویل چې زم کور څخه یې
اوست خبرونه. لومړی مطلب ترازو. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو استازي وایي چې د افغانستان نشئی مواد د سیمې د هیوادونو لپاره ګواښ کېدلای شي. ټام ویسټ وایي د افغانستان گاونډي هیوادونه د امریکا په نشټوالي کې د نشئی موادو په اړه اندېښمن دي. خو د طالبانو حکومت وایي دوی به هیچ چاته اجازه ورنه کړی چې د افغانستان له خاورې څخه د نورو هیوادونو پر ضد ناوړه استفاده وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د امریکا متحده ایالاتونو په افغانستان کې له 2003 څخه بیا تر 2023 میلادي کال پورې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې 9.5 میلیارد امریکایي ډالر لګولي، خو له شپږو میاشتو راهیسې په دې برخه کې خپل فعالیتونه او مرستې درولي دي. د افغانستان لپاره د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټامویسټ وایي له افغانستان څخه د امریکایانو تر وتلو وروسته داسې اندېښنې شته چې له افغانستان څخه ګاونډیو هیوادونو ته نشي مواد قاچاق سي. ټامویسټ د امریکا د سولې انسټیټیوټ ته د وینا پر مهال وویل له افغانستان څخه د امریکایانو وتلو د افغانستان هیڅ یو ګاونډي ته ګټه نه ده رسولې.
Is there a danger of seeing the movement of narcotics outside of
Afghanistan? دا چې آیا افغانستان څخه د باندې د نشي موادو د قاچاقو خطر ستا کنه؟ زه وایم هو. دا چې آیا طالبان دا توان لري چې افغانستان څخه د سیمه هیوادونو ته د ترهګری د ورتلو مخه ونیسي؟ زه وایم هو. لکه ما چې ویل دا توانایستا دې مسایلو ته په کتو سره شاید گاونډي هیوادونه د امریکا له حضور پرته اندېښمن وي.
Those reasons if I were neighbors I might worry about American disengagement.
د افغانستان بیا رغونې د څار امریکایي مرسټ یاسیګار په خپل تازه راپور کې ویلي لکه مې ورځ رئیس چې د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د امریکا مرستې بندي شوی، په افغانستان کې د نشي بوټو د کښت، نشي موادو جوړولو او قاچاق د وضعیت په اړه سروې نه ده شوی او په دې اړه هیڅ راپور هم نه دی خپور شوی. د طالبانو حکومت له نشي موادو سره مبارزه د نړیوالې ټولنې له همکارۍ او مرستو سره تړلې بولي، خو سیګار وایي چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پالیسي د نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره د مستقیم مرستو مخه نیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په افغانستان کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو او نادولتي ټولنو له لارې د امریکا مرستې دوام لري. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي دوی به هیچ چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې څخه د نور هیوادونو لپاره ناوړه ګټه واخلي.
اسلامی امارت چاته اجازه نه ورکړي چې د افغانستان له خاورې د چا په ضد باندې سوء استفاده وکړي.
په افغانستان کې د نشي موادو د وضعیت په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې طالبانو د خپل نوي حکومت پر مړۍ کې ژمنه وکړه چې د کوکنارو د کښت مخه به نیسي، خو اوس چې د دې حکومت شپږ میاشتې تیرې شوي تر اوسه د کوکنارو د کښت او نشي موادو د قاچاقو د منع کولو په اړه رسمي اعلان نه دی خپور شوی.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایروین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟ په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
د زهرو کاروان خبرونې درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونه د معتادو میرمنو درملنې ته دوام ورکوي. د معتادو میرمنو د درملنې مرکزونو چارواکي وایي که څه هم دوی ډیر مالی او تخنیکي ستونزې لري، خو بیا هم د معتادو امیدوارو میرمنو درملنه کوي چې دا میندې او یاګیړو کې ماشومان یې له مړینې څخه وژغوري. په دې اړه معتادې امیدوارې میرمنې وایي چې لږ کورنۍ خپلو معتادو ښځو ته اجازه ورکوي چې د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي. له همدې امله هم د دوی او هم یې په ګېډو کې د ماشوم ژوند له خطر سره مخ دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې د مالی او تخنیکي ستونزو ترڅنګ په وروستیو میاشتو کې د معتادینو د درملنې په برخه کې ستونزې ډېرې شوې دي. په تېره بیا معتادې میرمنې له ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. نفیسه او ماجبین هغه معتادې میرمنې دي چې د لنګون پړاو یې تازه د معتادینو د درملنې په روغتیایي مرکزونو کې تیر کړی دی. دوی د معتادو ښځو په تېره بیا امیدوارو میندو لپاره طبي خدمات ډېر مهم بولي، ځکه چې کورنۍ ښځو ته چندان اجازه نه ورکوي چې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ته ورشي، او دا مرکزونه تر ډېره بریده په خپلو کورونو کې د هغوی درملنه کوي.
پیشه ولادت میچ کوم اومد
د لنګون مخ کې چې دل تراغلم د وینې د کموالی د ناروغي درمل هم راکړل او هر میاش به ماینه کولم کله چې به مرکز ته نه راتلم نو زموږ کور ته براتل او زه به ماینه کولم کله چې مې ماشوم وزګی ډیر مرسته را سره کوله زما ماشوم ته به پمپر او ما ته به د وینې د کموالی او کمزوري درمل راکول
تعقیاوی کم خونی برام میدادن
ناجور شدم آمدن دوای کم خونی
کلچ ناروغ شما راغل لازمه ماشوم تایی درمل را کرل کلچ دلتا راغل ما جراحی عملیاتو تا می ارتیا پیخشوا و می را و خواه می روخته ای مرکز تا دلتلو اجازه را نکره اما دکتران راغل لاو حقوی پو کرل دیر کمزور شوی و مزه عملیات کرما اوست چه می ماشوم ناروغشی دی مرکز دارزم دکتران زما و زمال ماشوم سرم رست کبی
امروی خودم امروی طفلم کمک میکنم.
د افغانستان د پخوانی حکومت تر پرزیدو مخکې د 1400 شمسی کال په لومړی میاشتو کې د ملګرو ملتونو د چړنو لمخې په هرو دریو معتادینو کې یوې خزه بل شوې و، خو په 15 خزو کې یوازې یوې د معتادینو درملنې مرکزونو ته تلای شوې. د معتادینو د درملنې د برخې ډاکټره شینکی میناوال وایي چې امیدوار میندې ډېرې پاملرنې او څارنې ته اړتیا لري، ځکه لږ غیر مسلکي چلند هم د دې سبب کېدای شي چې مور یا هغې په ګېډه کې ماشوم له منځه یوسي.
تیاد دوره که دیگه کم خونی مقاومت دیر کته ای دیر زر اصابانی کی گی باید دیر فشار روز مرا چکشی چی دیر فشار باید جیگ نیی و روز تا دولاده تا مونگ جسمی و روحی مریضان دا مریضان تا داوی که مونگ دیتا آم پو هوای ورکو ورطوش دا نشهی مواد ماشون مثلا سوی شکل دا وزن کمی دا مونگ معلومات ورکو دیر پی پی گی او مونگ ایچ وقت دا عمل دوران که مونگ دا مواد پی نشو که ولی چه قطع کو ولی کلا چه دی مواد قطع که دیتا دیر زیاد شدید دردونه پیدا که گیش داغ دردونه سبب دا سخت که گی.
خود معتادینو د درملنې روغتیایي مرکز ډاکټر فریمان اکحت وایي که مور وکولی شي د امیدوارۍ په لومړیو کې نشه پرېږدي، دا کار به هم د دې او هم به د دې په ګېډه کې د ماشوم په ګټه وي.
وقتی که مادر
کومور د امیدواری په لومړی او دریو میاشتو کې نشه پریکتی ډیره ښه نتیجه لري، ځکه په پاته موده کې چې ماشوم د مور په ګیډه کې وي له نشه یي موادو څخه پاک وي. ښکاره خبره ده چې کله مور نشه پریکتی کولی شي چې له ویټامینونو او خوراکي موادو څخه ښه ګټه واخلي.
په ښارونو کې د معتادو ښځو لپاره د طبي خدماتو خبره داسې مهال راپورته کیږي چې د ډاکټرانو په وینا په ځینو ولایتونو کې د معتادو ښځو لپاره د طبي خدماتو تر کمیدو وروسته ځینو ښځو د درد آرامولو او ذهني فشار کمولو لپاره د تاریاکو نشو ته مخه کړې ده.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونه له مالي ستونزو سره سره بیا هم د معتادو امیدوارو مېرمنو درملنه کوي.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، تاسو ازادي راډیو اورئ چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.5 FM څپو باندې هم اورېدلی شئ. د ګلشن په نوم یو روغتیایي کارکوونکی له 40 کالو راهیسې کور په کور ګرځي او معتادې مېرمنې دې ته هڅوي او زمینه ورته برابروي چې نشه پرېږدي. دا وایي چې تر دې دمه یې د ډېرو معتادو مېرمنو درملنه کړې ده. دا چې ګلشن ولې د معتادینو درملنې ته ملا وتړله او په دې لار کې له څه ډول ستونزو سره مخ شوې ده، په دې اړه یې له ازادي راډیو سره مرکه کړې او په پیل کې پر دې غږېدلې چې ولې د معتادو مېرمنو درملنې ته زړه ښه کړ.
کله چې موږ خپل دغه معلمي بخش کې چې په هغوی پروګرامونه به زموږ مکتب ته به البته دغه کسان چې د نورو مراکز نه به راتلل دي هغوی ورکول، عامه پوهاوي به ورکول شاګردانو ته د ازار مواد مخدرو کې تریاک مجموع کې ټول مخدره موادو کې دوی به چې کله معلومات ورکول زما خپل سي ورورو یا علاقمندي مې پیدا کړه چې زه هم باید په دې مسلک کې کار شروع کړم. هماغه چې خپل مسلک یا خپل معلمي مې خوشې کړله، خوشبختانه نجات سنتر ته راغلم. د سوشل ورکر په صفت البته په اول قدمه کې تقریبا شل کال کې چې په دغه برخه کې زه کار کوم.
په دې برخه کې د کار کولو ستونزې څه دي؟
کله چې موږ یو فامیل ته ورنو زه موږ د خون بسترتمن په نوم یو تداوی لرو چې په کور کې فامیل سره مشوره شروع کوو، هغې ته هغوی همه پوهاوی ورکوو. نو کله چې موږ یو کور ته ورځو ورداخلیږو او هغې موږ ته اجازه نه ورکوي چې موږ ورشو د دې مشکلات پوشش لاندې ونیسو. او دویم دا چې چون موږ په څو ناحیو کې د کابل کار کوو، مختلف ناحیو کې کار کوو، دا خرڅپاټون یا تجمع د معتادینو چېلته د نقاط دغ په نوم یادیږي، دغه خرڅپاټونه اوس بدبختانه چې دغه د عمارت اسلامي خوانه اوس دا درخت کسان دي او جمعوري کیږي د غزینه د ارسپټنه کله جام شینې زمون پروگرام نافذ پاتې کیږي زکه چې هغه موتات ترنیمی پر درملنه شوی بعد هغه نه لول شکل زمون خدمات مستفید شي بل یو غټ مشکل ده چې کله زمون ټولین ته ورزو خپل دامه په خوي خلکو ته ورکو البته روغ کسان ته د مړوند خونه هم اجازه دي نه ورکړي چې مرکز ته ورشي او د دې درملنه وشي نو مونږ په دې نوم نه ورځو چې مونږ د دې متادې تدوي کوو مونږ د یو بل په عنوان باندې یو بل مشکل په عنوان باندې ورزو او د دې مشکلات په پوشش لاندې نیسو چې تر څو یې میړه هم په دې ونه پوهیږي داسې فامیلونه شته چې باغې کې ښځه میړه دواړه متاد دي ښځه د میړه نه خبر نه دی میړه د ښځې نه خبر نه وي نو مونږ په یو بل عنوان باندې تدوي کوو خو متاسفانه کله چې کور ته ورځي یا د کور د ازاو سره یوځای کیږي دوباره بېرته په مواد مخدرو باندې غوښته کیږي او یو بل غټ چالس چې په مونږ په خپل درملنه کې لرو دغه دي چې دا زیاتره روغ د کسان چې دي د ښځې البته د دې خپل کورونه نشته په کورونو کې همسایه په ټول ژوند کوي کله چې مونږ خپل درملنه شروع کوو په دې باندې دی وماده کوو نو کله چې یو جلسه دوه جلسې زمونږ د مشورو نه واخلي به چې ورځو مونږ مراجعه کوو کور چې هغه مریض د غزینه کړه کړي ورځي ته دي
له دومره ستونزو سره سره بیا هم ستاسو لاستراوړنې په دې برخه کې څه دي
د شوره کارونه کې تقریبا ډېر کسان مونږه تداوی کړی دي صحیح سالم ژوند ته راځي کړی دي تقریبا مونږ دوه بیا نفره خوشبختانه په دغه بخش کې مونږ ترن کړی دي خزي البته چې د پیټ جوګیټر یو ولنټیر په صفت مونږ سره کار کوي تقریبا د یو زر فامیل نه پام ډېر تداوی کړی زما خپل شخصي نظر او دا هر فامیل فکر وکړي چې شپږ نفره او نفره ته نفره لري هر فامیل ما په خایي مرتبر کړل او دوی مې تشویق کړل د سستو ځان تداوی کې په سنترونه کې البته
دا استیګما یا په اصطلاح د علاقه د ننګ یا د پیغور دا په معتادینو کې موجود ده چې خلک معتادینو ته پیغور ورکوي آیا خلک تا تر اوسه پیغور نه درکړی چې د معتادینو په برخه کې کار کوي کړه چې معتاد به شي کړه چې دا به شي ها به شي
ول نه ډیر زیات مخامخ شوی است ځکه چې د دنیا د مواد مخدر جدا بخیر بخیر بیل دنیا ده کله چې دي کې نفر کار کوي تبن په اول کې مونږ ته چې کله هم دا کار شروع کړي کله به بیرونو وته ته به پوډاریانو ډاکټر راین دي په دې اندازه باندې سپک نه کتنه شپ دي دغه کې د جامعې خواند فلند خواند د تهدید د تاخير سره مخامخ یاستو همیشه
تاسو شل کاله د معتادینو په برخه کې کار وکړه خلک وایي ویل معتاد سره شي څو دي کې کېنی سره ور سره معتاد کیږي تاسو تر اوسه پورې ولې جوړ یاست ولې ور سره معتاد شوی نه یاست
مسکه اشخاص فکر نه کومه که دا سیستم سره مخامخ خو به هم انسانان است مو د سیر وقت سره مخامخ شي وستو کله چې فامیل ته نه وته لسه فکر وکړه تقریبا یو کال مخکې عین نن د سیو مشکل مستون سره مخامخ شو کله چې یو تخت نه وته مونږ سیو حیات کور د سیو بارل کور کې رقم دود چې د خزي دود کله او مواد استفاده کړي وو شند اوته کلکلکان ټول باندې وی اکسیجن موجود نه ولته نو کله چې دا اوته نه مونږ وته باور کړ خصم تل بدیل لر د مخه د استفراق او باز نور راز لاین پیدا شول چې عجل عجل به خدمات شو غمزه زر واخسته لو د سیستم سمې شمه خامش کی ولنه سم په دې بخش کې کار کوو
یو ښه خاطره راته کې څو کوی شي تاسو اوس هم خوشاله یې کله در یادېږي یم دی چې تر مننه نکړي یو څوک مشکل خلاص کړي د څه سره تکول شي
په خاطرات خو هر لازم دی چې کله چې موږ یو فامیل تداوی کوو درمنه کوو هغه به خپل کورنۍ سره یو ځای کوو ټولن ته وړاندې کوو دغه ټول ښه خاطرې دي اما د ټول نه خاطره دا په ژوند کې زمونږ چې یو روغ کس چې نوم یې نه خپل مېستو مو د مخ راغی د خپل زی خرڅو و چې زمې د زی خرڅو مو دغه باندې ک زنو وسې اقتصاد مې ډیر ضعیف دی نشم کولای خپل کورنۍ ته ډوډۍ ورکم په دې کې ټول ټیم د نجات لاس یو کو دغه کورنۍ ته نجات ورک خدای واسې چې کومه کو سره کوه پیسې دا ورته دي خوشبختانه چې هغه کورنۍ مونږ به تاسو سره یو ځای کړل او هغه لکه وسنه مخدات لسکلان دي کله چې تر ازین زمونږ ټول لاسونه چا په یوسید یو بل ښه خاطره مې ده اند چې یو بل نفر هغه ګرده خسته ودان شو خوشبختانه به هغه فامیل هم مونږ دې ته وه څو چې باید خپل ګرده خرڅ نه کیږي چې دا کله دا خپل ګرده خرڅ کې فکر وکړي چې دې ټول ژوند نیم نیم کله کیږي نو دې په خاطر باندې دا کار مخنیوي وکړ دا یو ښه خاطره ده البته زما په ژوند کې
کله د شي سوي دي شي یو کورنۍ ته تللې د کورنۍ بد حالت تللې دلې او پر تر ډیر بد تاثیر کړي چې بیا څو ورځې د هغه تصویر یا هغه انزور له ذهن څخه نه وتل
د سې فامیل نشته چې کله ورزو ته فکر وکړي چې یو فاش نه لای شي په خولان دی پروتي ډوډۍ نه لري د سرخان نه لري په ډېر بد وضعیت کې چې ته بل انسان یو حس بشر دوستی لري نو د دې کې ډېر موږ هم ډېر خپګان او غوسه همیشه مواجې شې وستو حتی زه خپل فشار مې کله دغه اندازې ته جګیږي چې هیڅ اساس فشار مې نه کنټرولېږي ډېر ژاړم په دې وضعیت مې خپل وطنوالو او خپل دې خلکو دې حالت سره چې دې ودسته پاتای دي
د
نشه ای موادو ده کهت، تولید، قاچاقو او استعمال ده تازه پیخو پرده ده ازادی راژیو ده زهر و کاربان خبرونه ده شنبه او تکراری ده چهار شنبه پورست پر دولست نیم بجو آوریده لیسته. ده ده موضوعاتو پرده خپل نظریات، پیغامونه او جالب اکسونه ده ورسپ دلاری هم را لیگه لیسته. زموگ ده ورسپ شمیره ده سفروس و نه ویست دریدرز شل شل. زموگ ده ایمیل پته هم پیاد ولاری. COP@referl.org.
ترنو اوریدم کو تاسی ازادی رادیو اوریچ په 1289 نیمه منځنۍ چپو خبري او اوست خاطرې وارده د کونړ ولایت سید زلمی لشلو کالو را هیڅ نه شکوي دی وایي چې تر نشي مخکې په ایران کې رنگمالی کول او خی پریمانه پیسې ګټلې خو کله چې ایرانی پولیسو افغانستان ته راشړلې ل ډېری کمزوري پر لار نشتلای او یوازې دومره پیسې پیدا کوي چې نشئی مواد پر رانی شي د شسه زلمی ولی او څنګه نشو ته مخ کړ او د نشو له عمله نور لڅډ ول ستونزو سره مخ شوی دی د بخپل د دلخلې واورو
اصل کسب خو د غد رنگ مالی دی او د غلط په دې عمل اوختی نو تقریبا یو لاس کال کیږي چې دا کار مکوي ایران کې بالا شو په دې کا حال د تریاک مصرف اول ایران کې باغو کم کار کو دادمانو باغ چوکیدار ما تقریبا یو سلور کاله ازما صاحب کار شو عملی و پوجا ما غسر مال ته عملی شو ما بس سلور کاله تقریبا د یو شل کاله کی پودر او شیشه چې بس ونه سکو نو کاسالی وجودم بس زاینه پاسې ده نشو فاجا او اشکریدی دا بس سوګمن بهږي د انسان ته نه انسانو دینو د کاروبار نه پاتې شو د اعتبار نه پاتې شو چا سره هم کار کوه هغه جواب راکړه چې ته اوس عملي شوې داسې نهشي چې سبا کوم شی مانه وینسې یا کوم سامان یا ښه یا بد بس کله هم کبار غوندو چې رښتیا خبره درته وکړم هره شپه بس هر څه چې لاسته راتلل بس صرفم په نه کوله چې رښتیا خبره وکړم نو عمل وجه نه مجرد بدلم کله زما څلور کشران ورونه نیکون وعده شوې ده زندګیان کورونه یې آباد دي نو خپل ورژین ته چګورم خپل ځان ته چګورم ډیر افسوس را ته راځي په دې رات افسوس را دي چې وګوره زما کشران ورونه ژوند دی کورې دکانونه او زه په کده څه بدبخت یم دې عمل واژنه یو ورځ هم داسې یو ځای ته تلم بس یو بایسکل مو پټ کړ د کلي خلک ونیولم خې پورای وی وارم سر مو ماچو دا وینه په مخ مو بایده هماغه سپینګر ورته الزاف بس مسلمان دی غریب دی پرې دی عملی دی مونږ هغه خپل په حالات کې نه یې کنه دا عمل داسې یو شی دی و به خی صاحب شي خماری حالات راشي خپل په حالات نه یې بس اما سچ م کار کو پیدا کوم بس په عمل مو مزدوره زر م پیدا کړي 2000 م پیدا کړي 500 م پیدا کړي خمار م پکې پاتې چې هم دا دوره د 500 وای بولې په دې شل کال کې څومره پیسې کی تقریبا یو 15 کال بیرونو م د کور نه په دې چې په دې اخره وخت ډیر حالات م خراب شوی و کور ته په دې نه تلم چې مال د کلی خلک وینو وای چې د فلان کی زوی عملی شوی ده بس تم چې عملی شو مار سره نه هیر شو ما یو وخت وایل چې داس کله نه وبکېږم تم سه یو وجود مدلود کله م چې پوډر شروع ک په دوا کال ک د سه یو بکلم لکه الکان راتول شو الاولم ک ته ژوندې پات شو
آیا په هدلاست ایا په هدلاس چې پر خپل ساده موتاجونو درمنن د موتاد روغتیا ته څومره زیان لري په دې اړه به د ډاکټر ګلشن صافی خبرې واورو
تداوی یا رغونه د شخص نظر په سند یو نفر د سند څوکل ډیر رول لري نظر په مواد د کوم مواد نه استفاده کوي البته شیشه د هیروین د امفیتامین د تریاک د ترنکولوزرین دی د تدیر مواد مخدر په انواع او اقسام کې دي یعنی د هر یو خپل تداوی بیل جداګانه تداوی لري جنسیت هم فرق کوي نوعیت د مواد استفاده کوي او مدت زمان چې څونه وقیج د شخص متشوي دي دا په درمنه کې ډیر مهمه ده خپل سره تداوی صورت نیست هغه نتیجه نه ورکوي. نو د دې لپاره هر ارګان کې شي باید با تجربه خلک باید ونیول شي او هغه کسان چې په دې بخش کې کافي تجربه ونه لري هغه نشي کولی ورو کس سره خبرې وکړي، ځکه چې هغه داسې کسان دي چې د جامع نه رټل شوي خلک دي، هغه در چپ خبرې اعتماد نه کوي. دلته په دې قسمت کې باید مسلکي خلک وګمار شي او ونیول شي تر څو د یو معتاد اصلي منشا پیدا نه کړي، ته نشي کولی چې معتادیت یا هغې تداوي ته ادامه ورکړي. نو کله چې منشا یا سرمنشای دی معتادیت یا درو کېدو پیدا شي، نو په دې کولی شو چې تداوي ډېره په اسانه شکل باندې مخکې لاړه شي.
آیا پوهېدلاست؟
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یوه په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې لس کلن سراج یو بې وزله ماشوم دی. دی یوه مور او دوې خویندې لري. دا چې سراج د پلار مشر زوی دی، نو د کور ډوډۍ هم د ده پر غاړه ده. دی یوه ورځ د کار لپاره له کوره وځي، بس هغه دی چې له همدې ورځې څخه یې ژوند نیکمرغه کیږي. دا چې د سراج ژوند ولې او څنګه نیکمرغه کیږي، دا به په ډرامه کې واورو.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام. والکه خیریت و څنګه راغلی؟
په کار پسې ګرځم. دا کور څوک جوړوي؟
دا کور زه جوړوم. خیریت خوده څنګه د پښتنه وکړه؟
مطلب پیدا و چې زه هم غواړم کار وکړم.
څنګه کار؟ ته کله کار کولی شي؟
دا دی، ته مې لاسونه وګوره. هره ورځ په دې شاخوا سیمه کې کار کوم.
اوف، دا لاسونه خو د رښتیا هم سوان غوندې زیږې شوي دي. خو دا کوچني ځان به ته څنګه کار وکړې؟ ته هغو لویو کارګرو ته وګوره، خولې ورباندې راماتې دي او له ستړیا ستمیږي.
خیر دی کاکا، که دوهم منزل ته خښته نشم پورته کولی، لوښي خو مینځلی شم، خښتو ته خوبه ورکولی شم، کارګرو ته خوبه راوړلی شم، دا ټول کارونه کولی شم.
ګوره بچیا، دا عمر ستا د کار وخت نه دی. ته باید مکتب ته ولاړ شي او درس ووایې.
مکتب خو مې ډېر خوښ دی، خو مجبور یم چې کار وکړم. که زه اوس درس ووایم، زما مور او دوه وړې خویندې به څه وخوري؟
ولې، پلار دې چیرې دی؟
پلار مې کور ته نه راځي. زه مې د مور مشر زوی یم، د کور ډوډۍ زما پر غاړه ده.
یاره بچیا، سخت دې خفه کړم. دا یو څو روپۍ واخله او کور ته دې سودا یوسه. واخله
کاکا، زه خیرات ته نه یم راغلی. زه چاره ورځ له کوره راوځم، مور مې راته وایي چې بچیه کار وکړه، پام کوه چې خیرات ته نه غواړې. د خیرات ډوډۍ مې تر ستوني نه تېرېږي.
عجیبه غیرتي ماشوم دی. که مې دا 1500 افغانۍ هر چا ته ورکړې وای، په حمله یې اخیستې، خو دی ورته ګوري هم نه.
کاکا، پر ما نه وخته کېږي. که کار نه راکوې چې بل ځای په کار پسې ولاړ شم.
کور مو چیرې دی؟
د هغه جی کور څنګ ته یو کنډواله ده، یوازې یوه د خټو کوټه لري، هلته اوسېږو.
درځه بچیه، چې په موټر کې د کور ته ورسوم.
نه کاکا، زه تش لاس کور ته نه ځم، باید د ماښام ډوډۍ برابره کړم.
راځه بچیه، مه وارخطا کېږه، بېرته دې راولم. یوازې غواړم چې کور مو ووینم.
سمه ده کاکا، راځه چې ولاړ شو.
ها، دا ستاسو کور دی؟ ته ودرېږه، زه دا موټر ګوښه ودروم، ته د مور را خبره کړه.
سمه ده کاکا. زویه، نن ولې دومره وختي راغلې؟ کار ته ولاړم. له هغې خوا یو کاکا په موټر کې راوستلم، ویل غواړم چې ستاسو کور وګورم.
دا سړی څوک دی؟ او نه یې وویل چې زموږ کور څه کوي؟
نه پوهېږم، کېدای شي د پلار انډیوال مې وي.
چیرې دی؟
دا دی، دلته ولاړ دی.
سلام علیکم وروره.
وعلیکم سلام. خورې ستړې مه شي.
خیر اوسې، ته هم ستړې مه شي.
خورې، دا ماشوم په کار پسې راغلی و، ویل پلار مې کور ته نه راځي. غوښتل مې چې ستاسې د کور حال واخلم او پوه شم چې دا وړوکی ماشوم ولې کار کوي.
هی وروره، بس خدای دې زموږ له حاله ساته. میړه مې پوډري دی، پخوا به کله کله کور ته راته. دا څو میاشتې بیخي شاره ګرځولې ده، بیخي د مرګ او ژوند درک نشته. زه په دې ځوانه ځواني څنګه په کار پسې ولاړه شمه؟ مجبور یمه چې دا وړوکی ماشوم په کار پسې ولېږم.
ولې، خپلوان خو سرګنۍ او پلارګنۍ مرسته نه درسره کوي؟
ای وروره، څه ووایم، دې ورونه مې یو دوه میاشتې ډوډۍ راکړه. تر هغه وروسته ورونو ته ورغلم. کله چې د مور او پلار په کور کې نه یي، وری درګانې کله د چا مراعت کوي؟ څو ورځې وروسته ورونو هم ډوډۍ نه راکوله. اوس له خپلو وړو ماشومانو سره په دې کنډواله کې اوسېږم.
ولې څوک مرسته نه درسره کوي؟
نه وروره، نن دی خدای یو لاس بل لاس نه اړ باسي. پرون دی کنوالی خواندم را ته ویل چې یا به کرایه رکوې او یا به کډه باروې. اوس حیرانه یم چې چېرته ولاړه شم.
که زه مرسته درسره وکړم منې؟
څنګه مرسته حاجي صاحب؟
دلته نږدې یو دوه اتاقه کور لرم، هغه به درکړم، پکې واړوئ.
نو موږ خو کرایه نه لرو حاجي صاحب.
کرایه نه درڅخه غواړم، تر څو چې د میړه را پیدا کیږي او جوړیږي زما په کور کې همداسې مفت اوسېږئ.
کور دې ودان حاجي صاحب، خدای دې خیر درکړي.
او بل دا چې تر دې وروسته به دا ماشوم هم کار نه کوي او مکتب ته به ځي. ستاسې د کور ټول خرڅ زما پر غاړه دی
حاجي صاحب. الله دې جنتونه درکړي، خدای دې په اولادونو ارمان وکاږه، پر مال دې برکت شه.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.